سلام و وقت بخیر. دفعه نستن وقت سلور باجوشی تاس ازاده ی رادیو پادکست مخ کرده چی پراوانی تلاشو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په روان شپاړس ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی. افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپاړس ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هره ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څه باندې درېو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړه. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانان هم برخه لرل او دوی لږ تر لږه 10 افغانان نیولې دي. پرون شنبې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دی ډډه وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سختو ورښتونو، تالندې، برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د لوبو لډګر بیا تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو پاسه جام سیالیو کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته په 131 ماتو منډو ماته ورکړه. د دې سیالۍ 85 سریلانکا ګټلې وه او لومړی یې غوره وبلله چې توپوهنه یا بیټنګ وکړي. د سریلانکا لوبډلې د بولو بغاړو له سوځېدو او د ټاکل شوي 500 سوډونو په پای کې 243 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره د شاروجان شامو کاناتن سلیزا وکړه. د افغانستان په بالران یا توپ چونکو کې بیا تر ټولو خلوبه علي محمد غزنفر وکړه. د پلسورونو کې د سیالي لوبډلې درې لوبغاړو سوځول، خو افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 234 منډو هدف پوره نه کړل شو. په داسې حال کې چې 112 منډې کړې وې، ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشر الاسد اتکا د حلب د سقوط یو اصلي دلیل وبله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان شان ساوت تیره شپه په یوه بیان کې ویل چې واشنگټن د سوریې حالات په دقیق ډول څاري او په تیره 30 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماس نیولی دی. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تاکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدو داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسني وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د چپکېدو سقوط. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وین همداراس ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د هیات تحریم الشام ترهګرې ډلې له خوا ترسره شوي بریدونو سره هیڅ راز اړیکه نه لري. ورسته خبرم دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې د بریکس ډلې ودونه د ډالر پر ځای د بل پیسې ترې صلح ته وکړي. د دوی پر سوداګری محصولاتو به د سلسله تعرفې ولګوي. هغه د شنبې په ورځ په خپل خواله رسنیو تروت کې د بریکس ډلې په اړه لیکلي چې د ودونو ته په کار د چیجمنو کړی نه به د بریکس لپاره نوې پیسې راباسي او نو به د امریکا د ځواکمن ډالر د ځای نیولو لپاره د بل پیسې ملاتړ کوي. که داسې ونه کړي نو له سلسله تعرفې سره به مخامخ شي او د امریکا له فوق د بازار سره خدای پمانی وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري: پاکستان کې د افغانانو زورول،
موږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغلل، موږ افغانان په کورونو کې ونیول.
او روان کال لغمان کې شدید بارانونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
د څه کال په جګان کې ترتیبي باندې میاشتې تیریږي. 3,500 کورنۍ زیانمنې شوي دي. سلو جملې 19 تنه شهیدان شوي دي او 20 تنه زخمیانو.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
Thank you. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلی افغان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دی. پیران کې شمیر افغان کډوال وایي سره لدی چې قانوني اسناد لري خو بیا هم ضرورل کیږي او آن له پولې اراړول کیږي. علي رضا بیگدلی پرون شنبه په کمل کې د خپل نوی ماموریت په پیلولو سره ویلي قانوني کډوال چې ایران نوی ورزي دوی ته د درنوي وړ دی او هر کله به ترې وشي خو له ناقانونه کډوالو غوښتي چې خپل وطن ستنه او له قانوني لارې دی سفر وکړي. نور حال پر راپور کې
پاسپورت
ارزش نداره. ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي. داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه،
دوی خلق داسی نیسی مثلا کراری ننیسی او رد مرزوی میرمن دل تپاتی کی گی چه مشمان رد مرزوی کورنه دل تپاتی کی گی دا مشمان چه افغانستان تزی حال تا بی سر پرست تپاتی شی.
با تهران که میشت افغان کدوال قدرت بیک هم ایران که دا افغان کدوالو دا زورولو پرده آزادی رادیو تا بویل
در هر چاو پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر می داریم
مونږ د ایران په هر کوڅه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیل ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغښتنه داده چې مونږ دلته د خپل ځان کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او وی مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی وو. مونږ د درک کړی او د ډول زورونو مخه دی ونیسی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کله یې بدري وسي خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډېر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې 6 میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو 2 کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حالوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و 13 میاشت افغانستان ته شړلای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي چې د رئیس سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوې. خو د افغانستان په شان ټولنه کې د ناروغۍ چې د بېلابېلو لارو یې د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کېږي. نور چې زه د سنا ککړ پر راپور کې
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د نخوندی جنسی اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالېږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز د اخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالېږي او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لېږد نور لاملونه بلل کېږي. دا ورځ د ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وایي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان نه دی ویری چې نور خلک پرې خبر نه شي، له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد به خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومي ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونزه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته ده. د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو، رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس اخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه ده درلودلې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لرینو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلامیې په هرکلي سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند د لاریونونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د 26 نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل:
مون په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان ونیول او ډیر ته وتښتیدل چې په دې نیولو کې زمومه زمونی ولما او بل د افغانستان سرپرست حکومت نم خوشاله و چې دلته کوم کنسولګری ده. دوی چې کوم خبرې کړي دوی سره مونږ موافق یو، راضي ورنه بالکل، مونږ په دغه سي مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زمونږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو له لوري نیول شوی او تازه راخوشي شوی. ازادي راډیو ته وویل
پولیس راغل موږ څلور کسان یې ونیولو. هلته چې مې وړلو هلته بین نورم ډېر افغانان هم راوړي وو، ډېر زیات کسان یې راوړي وو. خو بیا اول زه زما پلار راغی، تره مې راغو، یو پاکستانی راغو، سو ضمانت یې مکو، خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې هم واخیستلې او موږ یې راپرېښلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغلي او نه پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالې له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لاریونونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلی چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته له یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودان د خپل افغانان بيخي د سرپرست دي، بيخي څوک پختنه نه کوي. بل لارینونو نه تقریبا له د 2017 نه د ملټي ګارډن نه زمون په ځوان کو تقریبا 15-30 نفر پورې به دوی ګولي پر حدود د لاس 15-30 پورې ولا 17 نفر مون تر نه راخو سکل او تقریبا 10 نفر یا 15 نفر اوس مر سره بنديان دي او حتی جایم دقیق نه معلوم تو چیرته بولی دي.
تیره اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نوموړي د راخوشکېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنیو ته وویل له نیول شویو شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه وویل افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د دسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیو او خارګوډو ته ننوتې دي. د دې څارونکو ډلې چې په لندن کې میشته ده د دې راپور له مخې د شمې تر ماښام پورې لږ تر لږه ګڼ کلي او خارګي د یاغیانو لاس ته لوېدلي دي.
په وروستیو دوو ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګر یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوځ وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپلو نورو جګړو کې ښکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی. هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما ښار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگټن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلي پر روسیه او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده، داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګرۍ ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د دمشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا ښاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په لغمن کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د روان کال په اتو میاشت کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي افتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې سوي، 8000 جریبه کرنیز ځمکه، سړکونه، باغونه او نور حیاتي زیربناوې تخریب شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لغمان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبیعي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د سه کال په جریان کې تقریبا اته میاشتې تېرېږي، 3500 کورنۍ زیانمنې شوي دي، جملے نونس تنا شہیدان سیوی دی او دیش تنا زخمیانو، 325 کورانی پا کلی ڈاول زیان منی سیوی دی او 300 کورانی پا قسمی ڈاول زیان منی سیوی دی، 8000 جریب از اگر تیز میکی لمحی ذات لیلی.
دا خاغلی الکوزی پا بینا طولو زیان منو شو کورانی و سرا دا بیڑنی و پیخو پر اڑان دی د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دي.
تقریبا 3201 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده، 530 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرسته رسیدلې ده.
طبیعي پیښو ځپلې کورنۍ ورسره په شوو مرستو خوشاله دي، خو وایي سګنۍ او توپاني بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ډېر زیات زیانونه رسولي او د ویجاړو شوو مینو، ځمکو او ځایونو رغول د خلکو له وسه وتلې دي. عبدالغفار فار او عبد الله ازادي رادیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوی مونږ په ژوند چې تلیدلې هم نو مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
خلکو ته کوم زیان نه اړول دي، دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیا وایي له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همداراز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سږ کال د ژمي د راتلو سره 1250 کورنیو ته ژمنۍ مرستې کېږي، هغه کې نقدي او البسه دي، $209 او تر څنګ ژمنۍ البسه دي. یو دیوار انشاءالله د اوس شروع کېږي، د هارون خیل ساحه کې د 1400 سنګره دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پل بیا ترمیم او تر څنګ استنادي دیوالونه دي او د دولت شاه ولسوالۍ بانډودون بازار کې هم یو استنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شوو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نور ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالي زیانونه اړولي دي او ډېری حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او هوا په سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو له امله د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خپرېږي. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او ګازو د کارولو د څرنګوالي په اړه بې احتیاطي او دمه پوهاوي نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه موسمي یا هم مسمومې یا هم مړې شي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمې په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرکزوبلې ګاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیته سون توکو کارول او بې احتیاطي د ګازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بې وزلۍ له امله په زمې کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې له لومړنیو وسیلو ده د ډبرو سکاره پکې سوځوي او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالای نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلک ډیر لوړ اقتصادی وزن لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه یې نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک ګاز ونیسي او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د ترزوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
بچو کوکو مو میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د ترزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز وو. کله چې سهار تللی وو او آشپزی پیل کړی وه نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی وو. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وې نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
مثلا از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وزني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. هونو موري زمو پوښتنې ځواب نه کړي. د غراز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزند،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاده فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز یې چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
هم ورځ خبرونه هم لرو خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت مزګر سلور نیمه جې شو سم پام کړی خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي پر روان شپاره سورزنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمولو او نړیوال لمړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپاره سورزنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر خزه د خوندیتوب، کرامات او برابرۍ مستحق ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاره سورزنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د خزو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره کړ. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه 10 افغانان ولیدي. پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دی ډډه وکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
ازادې رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوار یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادې ځانګړي و میورسته مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکلی ده چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وکړي، خو دا تعامل بیا هم تکرارو وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دې ته ځکه فایده کوي چې اسی دهشتګردي کېږي نو خلک پولیس سکي، دا فوج سکي، لیوی سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دې وي چې دې خو زموږ نه چلیږي.
تو سی وکی سې په کورمه کې چې شره وانه امو خپل پښتون کوم، امو یې ویژه به خالق، امو یې وه دین مذهب او قران دی وی کې بلې دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې چې قتل عام سره روان کړی دا
مولایان راووزی، علما راووزی او د قوم سپینګری راپورته شي، دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې او به واړو
نشي ودا کال دا زیر ده دي سنیا بو چې پردې ته حق نه کیږي. اته بیا ما دنیا ته یو وی دا ما دی بل وی دا ما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشکښتان چې هغه رنګي فوري رد عمل او سمره چې پکا وو
او پر سنې ول فشارونو د طالبانو منکرېدل یوناما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چا ته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي.
روسیې په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلې ده، او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلی او د همکاریو د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شاردا فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمنا اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کېدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شننکو په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کومه جړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته واقع ده هغه د متحده ایالاتونو ملګري دي. چین په دې باور دی نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وښيي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهده وشي، پکې لک تر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د دزو ل بریدنا جوړ شو چې په ترڅ کې 15 خزي او ماشومان وژل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بګن، نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان په کې مړه او 20 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیب سنیول او سنی به شیول چې کوم پاتې شي به کډیو کې او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیا خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یوې چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدي ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي. دا د شګردي او دا فوج دی او زما خل راوت
کوربه کې د زموکو مسلې شته. زموکو مسلې شته هغه کې چې کله په زموکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګانو کې مقابلې دي یا سنیانو پاري مسلې بیا مشکل جوړيږي. وګوره یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیګانو ترمن بالکل یو مشکل دی. خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې شته. خو باندې کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه داسې نه وي. یو د شیو دا کار دي دا زیر ده دی سنیا به چې په دغه حق نه کیږي. هلته بیا مدنیات دي، یو وی دا زما دی، بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ فوري ردعمل نو څومره چې پکار وو. بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات چې فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پیښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخوالی جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یوه
ستره قومی جرګه جوړو کو مونږه غزه ته لوړ شو او وا داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دوړو طرفونو ته به منلو وړي ای منګلو ای پکتیا ای جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادی مونږ به داسې و جرګه جوړو کو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړایو پیړایو ټول عمر دی پوره دی منلو وړي ها په دې به یو څه مصاری فرسی زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته ای مکتب فیس ورنکم ای کورس فیس ورنکم زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زمهورې زوایم مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانند امن د پاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي د دوی امن ته څوک نه پریدي دوی خلک په آرام باندې نه پریدي نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وکړي کی دا بغزه کی دوی ته چې زر د پای ټکه کی خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو دي ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وکړنه شي او دوی ته د پای ټکه کی ګرو پس هر باندې ملایان را ووزی علما را ووزی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړ
بل خو که څه امریکایي ډیپلوماټان وایي د ترامپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د ټوریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او پدې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده
د طالبانو سختي ورځي را روان دي رئیس جمهور ترامپ سوزله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزله دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته فریخي دي طالبانو ته مونږ داسې ځینې فریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یا دونه هم کړو زبو دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کوو شو بګرام ته بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولای د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو لخبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې ان شکنجه هم پکې یاد شي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اګست له 15 د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256 د شکنجې او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 پیښې شاملې دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقامو او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هره ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنوونکي دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصولو ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یې هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خپرېدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بنده ځي یا به رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کېږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کېږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د چار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بېلابېلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربېره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خپرونو خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغه راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بېلابېلو نومونو یادېږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاص کړو، د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همې بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما، شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنون نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان مېرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د مېړه د راخوشي کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستاني نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ، او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و، او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړۍ درجه آل راونډر شو. د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د راروانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړه کړي، خو لا بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي، پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل ملګروسته بچانو ته ل خپل سرمایې نه یوه ټنګه هم نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې، یوه 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریور ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.